د مشال ډیو په بل غړي کې د خپل قربا اسرائیل محمد سلامونه ومني. وخت سهار لس بجې شوي. په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره راپورونه لرو. په روسي نیمه کې دوا اونیزې خبرونه تورتمونه سازونه او زنجیرونه به هم تاسو ته وړاندې کوو. خو تر هڅه مخکې په دې ساعت تازه خبرو لومبے د من خبر نو سر ټکی. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د ټولو سیاسي اړخونو په ګډون د یو حکومت جوړېدو غوښتنه کړې. په پاکستان کې په چینایي وګړو ځانمرګي برید کې دوه ماشومان وژل شوي او پاکستان وایي په افغانستان کې به یې لراتلونکي حکومت دا غوښتنه وي چې د تربندیز لاندې طریق طالبان پاکستان خلاف اقدام وکړي. او زه خبرونو تفصیل. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د ټولو سیاسي اړخونو په ګډون د یو حکومت جوړېدو غوښتنه کړې او په دې برخه کې یې د پاکستان ونډه مهمه بللې. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ پرون په برسلز کې خبري غونډې ته په وینا کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د اسلام آباد د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت جوړېدل وي. د ده په خبره د پاکستان رول ځکه مهم دی چې دا هېواد د افغانستان ګاونډي دی او له طالبانو سره هم ښې اړیکې لري. نوموړي زیاته کړه پاکستان باید دا یقیني کړي چې افغانستان به له نړیوالو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل کوي. نوموړی وایي موږ تمه لرو چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي او افغانستان بیا د نړیوالې ترګرۍ لپاره په خوندي ځای بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تېرې شنبې په ورځ د کابل په ګډون د افغانستان زیات ولایتونه تر خپل ولکې لاندې راوستل او د جګړې پای ته رسېدو اعلان یې وکړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مصالح علي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي چې د راتلونکي ټول شموله نظام لپاره طالبانو سره خبرو ته دوام ورکوي. له بلې خوا د افغانستان یو شمېر سیاسي رهبران له تېرو شپږو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې دي. محمد محقق، کریم خلیلی او یو شمېر نورو په خپلو جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې د افغانستان راتلونکي نظام او سولې په اړه یې له پاکستاني او چارواکو سره خبرې کړې دي. دوی له طالبانو غوښتي چې د سولې خبرې پیل کړي او افغانان د یوې هر اړخیزې سولې خاوندان کړي. په ورته مهال طالبانو هم په راتلونکي کې د یو هر اړخیز نظام په جوړېدو ټینګار کړی. په پاکستان کې په چینایي وګړو ځانمرګي برید کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د بلوچستان حکومتي ویان د پولیس چارواکي وایي چې دا برید په 6 اگست د دې صوبې په گوادر ضلع کې شوی چې په کې درې کسان جوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د برید هدف هغه گاډی وو چې چینایي وګړي یې وړل. د تربندیز لاندې بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمواري منلې. دې ډلې په خپل بیان کې ویلي چې دا ځانمرګي برید وو چې 9 چینایي انجینران یې په کې وژلي دي. چارواکي وایي چې کله ځانمرګي بریدګر ځان له ګاډي سره نږدې وډزولو نو د ګاډي ډرایور په ګډون درې کسان جوبل هم شول. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې چینایي وګړي معمولي جوبل دي. د بلوچستان ګورنر لیاقت چوهمانی په خپل یو ټویټ کې ویلي په گوادر کې د چینایي وګړو په ګاډي د شوي ځانمرګي برید په سختۍ سره غندنه کوم. د بلوچستان په گوادر کې له ډېر وخت راهیسې بلتون پالو لوال فعالیتونه پیل کړي. د برید پر داسې وخت شوی چې د دې میاشتې په پیل کې په خیبر پختونخوا کې په یو بس شوې حمله کې د 9 چینایي کارکوونکو او دوو پاکستاني پوځیانو په ګډون 10 کسان وژل شوي وو. د شمالي وزیرستان د تخیلو یو شمېر قبیلې چې د کډوالۍ ژوند تېروي د خپلو غوښتنو لپاره یې احتجاج کړی. پرون د میرانشاه پرسلا مخې ته د احتجاج پر مهال د سیدګي، مداخیل، پیپلې، کبلخیل، بکاخیل او نورو قبیلو مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی خپلو سیمو ته پرېږدي چې خپل د زنغوزو فصل وګوري. د دوی په خبره چې معلومه کړي د زنغوزو شوکولو ته یې څومره ورځې پاتې دي نو د هغو مطابق به هلته د بیا تلو لپاره هم له حکومته اجازه غواړي. د دتخیلو یو مشر احمد غلام د اګست په 6 مشال ډوته وویل که غوښتنه یې ونه منل شي نو پر په پیل کړي. دوی وایي چې ردی زنغوزو له خرڅولو هر یوې کورنۍ ته له 1 لک تر 3 لک پورې روپۍ ملاویږي. بلخو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان پرون مشال ډوته ویل چې د یادو قبیلو د مشرانو نوملیکنه یې پیل کړې او په ورځ دوه کې به ورته اجازه ورکړي چې د زنغوزو قتل لپاره خپلو سیمو ته لاړ شي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د 2014 کال د زربیزه پوځي عملیاتو له کبله څه باندې 10 لک خلک بې کوره شوي وو چې ډېری یې خپلو سیمو ته ستنه شوي خو څه لا هم پاتې دي. او پاکستان وایي په افغانستان کې به یې ل راتلونکي حکومت دا غوښتنه وي چې د سربندیز لاندې طریق طالبان پاکستان خلاف اقدام وکړي. د پاکستان د بنو چارو دفتر تلونکي ویاند زاهد حفیظ چودري پرون په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې د طریق طالبان پاکستان لخوا د پاکستان دننه د ترګریزه فعالیتونو لپاره د افغان ځمکې کارولو مسله یې د افغانستان له پخواني حکومت سره راپورته کړې وه او په کابل کې د راتلونکي حکومت سره به یې هم راپورته کوي. خبره د افغانستان نوی حکومت تبوی چې دا خبر یقیني کړی چې په افغانستان کې طریق طالبان پاکستان ته هیڅ زی ور نه کړی چې دا رنګ د پاکستان خلاف عملیات وکړي. د یادونې چې افغان طالبانو بلی چې د افغانستان ځمکه به د پاکستان خلاف کاریدو ته پرې نږدې. بلخوا طریق طالبان پاکستان مشر په جولای میاشت کې له سی این این سره په مرکه کې ویلي وو که له افغانستانه په زور وستل شول نو د پاکستان قبایلي سیمو کنټرول بیرته اخیستی شي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې یو څو موضوعات لرو، دغه په اړه به هم واورئ چې د ناټو د بنو چارو وزیرانو په پورنۍ غونډه کې څه خبرې مخته راغلي دي، د ناټو عمومي منشي څه څرګندونې کړي، دغه راز د شمالي وزیرستان د داخلو قبیلو احتجاج په اړه راپور لرو، او په پاکستان کې د خبریالانو ټولنو د حکومت لخوا د یوې نوې ادارې رامنځته کېدو پر ضد خبرې کړي دي، هغه به هم تاسو ته راوړو. او په وروستۍ نیمه کې دوه اونیزي خبرونې لرو، تورتمونه او سازونه زنځیرونه، هغه به هم دراوړو. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې د ناټو د بنو چارو وزیرانو پرون جمعه په یوه آنلاین غونډه کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه بحث وکړ. وبخې په خبرونو کې دغه نو خو راپور پر دې لرو. نو د ناټو د بنو چارو وزیرانو پرون جمعه په یو آنلاین غونډه کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه بحث وکړ. په دې غونډه کې د بنو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تشدد پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. د ناټو عمومي منشي له غونډې وروسته په یوې خبري غونډه کې په افغانستان کې د ټولو سیاسي اړخونو په ګډون د یوه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله. نور جزئیات د احمد تکل په دې راپور کې.
د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې په خپله پرونۍ فوق العاده غونډه کې تر ډیره له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو پر هڅو بحث وکړ چې غواړي له دې هیواده ووځي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته پر هغو پریکړو رڼا واچوله چې د بهرنیو چارو وزیرانو بحث پرې کړی و. هغه ویل له افغانستانه د ناټو د غړو هیوادونو او د ناټو د متحدانو د وګړو او هغو افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی د سلو عملیات لومړیتوب لري. ستولتنبرګ وویل په غونډه کې د افغانستان پر وړاندې د ناټو د چلند په اړه هم بحث وشو او زیاته یې کړه د ټولې نړۍ سترګې هغو کسانو ته دي چې اوسمهال په کابل کې واکمن دي. د ناټو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې تشدد سمدستي بند کړي او د ټولو افغانانو که ښځې دي که نارینه یا ماشومان اساسي حقونو ته درناوی وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ اسلام آباد ته د افغانستان د سیاسي تنظیمي مشرانو د سفر او د افغانستان په راتلونکي کې د پاکستان د ونډې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د اسلام آباد د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یوه حکومت جوړېدل وي.
I think what it's important now is that
هغه چې اوس مهم دي دا دی چې په کابل کې هر نوې جوړېدونکې حکومت باید ټول شمول وي او هر څه چې لدی یو بهیر سره مرسته کولای شي مهم دي.
ستولتنبرګ په کابل کې د نوي حکومت په جوړولو کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او ویل پاکستان په دې برخه کې ځانګړی مسؤلیت لري ځکه د په وینا هم د افغانستان گاونډي دی او هم له طالبانو سره ښه اړیکې لري. هغه زیاته کړه پاکستان باید دا یقیني کړي چې افغانستان به له نړیوالو سره پر خپلو ژمنو عمل کوي. ستولتنبرګ وویل د ناټو د غړو د بهرنیو چارو د وزیرانو یوه بله غوښتنه دا ده چې باید افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي.
Ministers agreed that we will not allow
د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې ناټو به تروریستي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ وکړي. ناټو پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په ځواب کې په افغانستان کې شکیل شوه او له افغانستانه په تیرو 12 کې د ټلوالې پر غړیو هیڅ راز حمله تنظیم نشوه. دا بریا باید په همدې ډول خوندي وي.
ښاغلی ستولتنبرګ وویل ناټو له افغانستانه د وتلو په خطرونو پوهېده، خو د ده په وینا د افغانستان د سیاسي او پوځي مشرتابه او د افغان پوځي ځواکونو د سقوط اټکل یې نه وکړی. د ناټو عمومي منشي وویل خورا زیات درسونه شته چې ناټو یې باید د افغانستان له قضیې زده کړي، او زیاته کړه چې دی په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه په پام کې لري.
مشال لډیو ته غوږیستې او متکل تاسو راپور وړاندې کوو. هم پر دې بوزو خبرې کوو لکه څنګه چې تاسو په دغه راپور کې واردل چې د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د ټولو سیاسي اړخونو په ګډون د یوه حکومت جوړېدو غوښتنه کړې او په دې برخه کې د پاکستان ونډه مهمه بللې. دغه راز د افغانستان یو شمېر سیاسي رهبران چې له تېرو شپږو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې دي، هغوی هم په خپلو جلا جلا اعلامیو کې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د راتلونکي نظام او سولې په اړه یې له پاکستاني چارواکو سره دوی خبرې کړي، او دوی له طالبان غوښتي چې د سولې خبرې پیل کړي او افغانان د یوې هر اړخیزې سولې خاوندان کړي. په ورته مهال طالبانو هم په راتلونکي کې د یو هر اړخیز نظام په جوړېدو ټینګار کړی. پر دې خبرې کو په اسلام آباد کې له خپل همکار تارخان صاحب سره چې همدا وخت مو سره ټلیفون پکر کړی. تارخان صاحب، تاسو دغه راپور واورید، په دې کې شاوخوا ټولې خوایو هم دغه د یو هر اړخیزه حکومت جوړېدو غوښتنه کوي چې په هغه کې د ټولو افغانانو استازیتوب وي، د هغوی مشران پکې وي. څنګه ګوري دغه هر څه ته؟
دا اوس یو غوښتنه ده، د نړۍ غوښتنه ده، او تیره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په یو بیانیه کې طالبان او د افغانستان چې کوم پخوانی دی اوس پاکستان ته پخوانی وي د هغې حکومت چې کوم مشران دي، یعنی په ګډه باندې د یو حکومت جوړ شي، وسیع البنیاد حکومت یا ټول شموله حکومت، دا غوښتنه ده. او دا د نړۍ هم ده، دا اوس د پاکستان هم ده، ځکه دلته دا نظر دی چې یوازې طالبانو لپاره به مشکل وي چې هغې دغه حکومت وچلي. او دا په کابل کې چې دا څو ورځې غونډې د طالبانو د ځینې مشرانو او د سیاسي مشرانو چېرته کمی شوي دي، دغه دانس حقانی یا دغه د تره خلیل الرحمن حقانی، ډاکټر عبدالله سره، ګلبدین حکمتیار سره، پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره، دغه نور مشرانو سره، نو په هغې کې دې ته اشاره شوې ده کوم چې موږ معلومات د غونډو کړي دي. یس ډېر واضح، خو طالبان دا وخت د ټول شموله حکومت خبره نه کوي، لیکن پراتوږي دغه امکان شته. طالبان سره اوس کوم مشکل دغه بنیادی فوکس چې د کابل امنیت سره سره کوم سیمو کې چې امنیت نه وي هغه ټینګول، بیا خپل حکومت سره لپاره مشورې کول. که موږ اورېدل چې مدافر اعظم کابل ته تیر شپه رسیدل، اوس په دغه پروسه شروع کیږي، او دا غوښتنه چې نه د مشر د نور هیوادونو هغه سره هم دا فکر دی چې ټول شموله حکومت مخې سره نه وي، نو بیا دا یو نظر شته چې بیا کوم د طالبانو بیا مخالف ډلې به وي، ګوندونه به وي، غاړې به وي، نو هغه به ضرور بیا یو مزاحمت خو بیا لا سمېږي. نو بهرحال نه به غواړي دنیا چې په افغانستان کې بیا دغه رنګ یو مشکل پیدا شي، نو ځکه دا غوښتنه کېږي. لیکن طالبان ډېر واضح تر دې وخت په دغه موضوع باندې څه نه وایي. ټول شموله حکومت خبره خو بار بار کړې ده، لیکن اوس زیات فوکس د هغې په دغه امنیت ټینګولو باندې او خپل حکومت سازي ده.
سمه، ترخان صاحب، تاسو څه ګورئ چې دغه امنیت په ټینګ شي؟ یوه دغه او دویمه دا پوښتنه چې د ناټو عمومي منشي ویلي چې د افغان سوله کې د پاکستان ځانګړی مسولیت لري، ځکه چې دا هیواد د افغانستان ګاونډي دولت طالبانو سره هم ښې اړیکې لري. به دوی دا هم ویلي دي چې باید د پاکستان دا خبره یقیني کړي چې افغانستان به له نړیوالو سره په خپلو کړو ژمنو عمل کوي، او به دوی دا هم ویلي چې طالبان باید په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي او افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ لپاره په خوندي ځای بدل نشي. ستاسو څه نظر دی؟ دغه څنګه ګوري؟
اول بار پاکستان رول ته لاړ شو، نو پاکستان د رول پاړه باندې خو چې کله دا اوسنی حالت نو نو هم به دنیا سره د امریکې به د پاکستان هم دغه غوښتنه وه چې په طالبانو باندې خپل نفوذ، ځکه نړۍ کې خدای یو سوچ وو چې د دې شته او دوی باید استعمال کړي چې د افغانستان سولیز حل یو هغه زور اوس هغه هغه نظر نور قوي شو، ځکه چې طالبان اوس کابل کې دي، طالبان د افغانستان په ډېرو برخو کې دي، بلکې په اکثره برخو کې دي. نو پاکستان ته به د خلکو یو 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 رجوع هم پاکستان ته کوي، غوښتنه هم د پاکستان نه کوي، خواهش هم د پاکستان نه کوي چې پاکستان یو رول ولري په دې شیانو کې کوم ته چې تاسو اشاره وکړه. خو لیکن اوس پورې زما چې کوم خپل یو برداشت دی، خپل سوچ او فکر دی، او کیا په طالبان سره چې موږ خبرې کړې دي، نو دا وخت د هغې بنیادي فوکس په امنیت دی. کابل کې مسکت بړي ده، نور ښارونو کې هم لږ مشکل دی، او بل طالبان لږ پته لګېدلې هم وي چې اوس افغانستان پخوانی نه دی. اوس د هغې په موجودګۍ کې خلک راووتل د استقلال په ورځ باندې د هغې نه مخکې، نو لکه طالبانو باندې دغه یو فشار زیاتېږي، او ځینې تېر ورځ پکې د ځینې برخو نه داسې خبرونه منل د شمال نه چې ځینې برخې واپس د طالبانو مخالفینو هغه اخیستې دي. نو بهرحال اوس دې وخت کې یو مشکل حالت چې دی، د هغې یوازنی حل چې دنیا کم کوي او بیا د پاکستان نه غواړي. لیکن ګوره، د پاکستان په اړه باندې چې دا ځینې نظر وي چې دی هرڅه کولی شي، زه دې نظر سره اتفاق نه کوم. او زما چې کوم یو بل یو سور دی، د طالبانو د پاکستان ترمنځ اعتماد کې هم کمی دی. تاسو ګورئ په کوم ورځ چې طالبان کابل ته لاړل، هم په هغه ورځ په هغه وخت بلکې د اتوار په ورځ د شمې په ورځ د طالبانو مخالفین اسلام آباد ته راورسېدل. هغه مخالفین د طالبانو هغه تر اوسه پورې په اسلام آباد کې موجود دي، تېرو شپږو دوو ورځو راهیسې، یوې هفتې راهیسې. نو دې طالبانو ته خو یو ښه میسج به نه وي ورکړی، خو پاکستان دا غواړي چې طالبانو ته مې میسج ورکړي چې لکه پاکستان هر چا سره تعلق. نو بهرحال دا وخت کې حالت ډېر زیات ګونګ دی، غیر یقیني دی، ځینې شیان واضح نه دي. حکومت ساده ته تر اوسه پورې د طالبانو بنیادي فوکس دی چې هغې خپل خلک په طریقه باندې راولي، او دا ټول شموله وسیع بنیاد حکومت ته خبرې ګمان نه کوم چې دا په دې مرحله کې اوس مخته راشي. البته په راتلونکي کې د دغه امکان شته.
سمه ډېر زیات مننه تارخان صاحب د مشالټي او همکار و له اسلام آباد. تاسو ته خپل نظر وړاندې کوو چې د ناټو عمومي منشي چې کومې خبرې کړې دي، کومې څرګندونې کړې، په هغې باندې تاسو ته درخواست خپل نظر وړاندې کړ چې د ناټو عمومي منشي کومه خبره کړې ده چې په افغانستان کې د ټولو سیاسي اړخونو په ګډون د یو حکومت جوړېدو غوښتنه دوی کړې ده. نو پر دغې باندې موږ ته دوی خپل نظر راکو. مشال رادیو سره اوسئ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان د تخیلو یو شمیر قبیلی چې د کډوالۍ ژوند تیروي، د خپلو غوښتنو لپاره یې احتجاج کړی. پرون د بیرانشاه پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی خپلو سیمو ته پرېږدي چې خپل د زنغوزو فصل وګوري. د دوی په خبره چې معلومه کړي د زنغوزو شوکولو ته یې څومره ورځې پاتې دي، نو د هغو مطابق به هلته د بیا تلو لپاره هم له حکومته اجازه غواړي. دوی وایي که غوښتنې یې ونه منل شوې نو پر لټ به پیل کړي. بل خو د شمالي وزیرستان برستیال کمشنر شاهد علي خان پرون مشال ډو ته وویل چې د یادو قبیلو د مشرانو نوملیکنه یې پیل کړي، او په ورځ دوه کې به ورته اجازه ورکړي چې د زنغوزو کتلو لپاره خپلو سیمو ته لاړ شي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د 2014 کال د ضربېزه پوځي عملیاتو له کبله څه باندې 100,000 خلک بېرو کوره شوي وو چې ډېری یې خپلو سیمو ته ستانه شوي، خو څه لا هم پاتې دي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل مختلفو قبیلو سیدګي، مداخل، پیپلی کابل خیل، بکا خیل او نورو سیمو مشرانو تیره ورځ میرمشاه پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ. حکومت نه د تاخیلو ته د تلو غوښتنه وکړه تر څو دوی خپل زنغوزي وګوري. دوی وویل چې سیمه ته یې واپسې نه دی شوې، نو دوی غواړي چې خپل د زنغوزو فصل وګوري. پر روانو ورځو کې شوکولو ته نږدې شوي، بیا به د هغې مطابق حکومت نه هلته د تلو اجازه غواړي. د شمالي وزیرستان د تاخیلو یو مشر رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې دا د تاخیلو مختلفو قبیلو مشران لاریون ته راغلي که حکومت اجازه ورنه کړي چې خپل د زنغوزو فصل وګوري، نو پر لد به پیل کړي. محمد یاسین د داخل اوسیدون کې دی، وایي چې زنغوزی د آمدن یوازنی ذریعه ده. حکومت ټول دوی خپلو غرونو ته پرېږدي چې ځان غوځي یې ځای نه شي.
خوشی سر اجازات غریب دے امید پدر سی بندے پر امن احتجاج دے یہاں پر جاری ہوئی چاری پیسہ پر خپلا مزدیری پہ کاؤں متر کاوی گا اور داگا پر امید دا بنا گوڑی گا
کلامو چی پدیارا دا شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر شاید علی خان و پختل نو دویو ویل چی احتجاج کون کی ور بللی ول مطمئن یکڑل پا دوا در ورزو کے بعد دوی مشرانو تا انٹری وکڑی چی خپل فصل و گوری دا شکاولو لپار بابیا ور تا انٹری کاوی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
د مشال ریڈیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریڈیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او
مشال لڑتا غوګستی اردن کو په پاکستان کې د خبريالانو بیلابیلو ټولنو لخوا د اگست په شلمه نیټه په جاری شوی یو شریک بیان کې په یو خله په پاکستان کې د رسنیو د پرمختیا یا میډیا ډیولپمنټ اتھارټي په نامه د یوې نوې ادارې د جوړولو مخالفت شوی دی. د رسنیو بیلابیلو تنظیمونو بشری حقوقو د تنظیمونو لخوا د جمعې په ورځ په خبر شوی ګډ بیان کې ویل شوی چې خبريالان د بشری حقوقو کارکونکو مدني فعالان او سیاستوالان په شریکه د حکومت د دینوي ممکنه ګام پر ضد یو احتجاجي تحریک چلوي. د خبريالانو د بیلابیلو تنظیمونو د تازه اندېښنو په سبب کې حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي. خو د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري د اگست په 15مه په اسلام آباد کې په خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د ریاست د ګټو ضد په ټولنیزو رسنیو خوریدونکو ناسمو خبرونو او نفرت پرونکو موادو د مخنیوي لپاره به حکومت د نوې اداره قائموي. نور تفصیل له پیښور د غلام بوس په راپور کې.
د پاکستان د خبريالانو فیډرل یونین او د خبريالانو او رسنیو نورو بیلابیلو ټولنو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د آزادو رسنیو اړوند سیمایزو ادارو لخوا د اگست په شلمه نیټه په جاری شوی یو مشترکه بیان کې په پاکستان کې د رسنیو د څارنې او کنټرول لپاره د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتھارټي په نوم د نوې ادارې د جوړولو وړاندیز رد کړی شوی دی. په اسلام آباد کې خبريال او د خبريالانو د ایگزیکټیو کونسل غړي مبارکزی وایي موجوده حکومت هڅه کوي چې د رسنیو د پرمختګ پر ځای ټولې رسنۍ د خپل کنټرول او واک لاندې راولي.
د کنټرول خبرې کیږي نو د کنټرول دا شی چې دی د پی ایف یو جی تا یا نور چې څونه زمونږ دلته کې صحافیان دي هغه ته دا ایکسپټیبل نه دی. او دنیا کې داسې ټرینډ نشته دی د صحافت یا د صحافی د کنټرول کولو لپاره، بلکې هغه فیسیلیټیټ کول پکار دي ځکه چې د خپل یو امپیکټ شته د ډیموکراسي لپاره، د سیول رائټس لپاره، د سیول لیبرټیز لپاره د میډیا یو رول دی.
د خبريالانو د بیلابیلو تنظیمونو د دې تازه اندېښنو په جواب کې حکومتي چارواکو سره ردی عمل نه دی ښکاره کړی. خو د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري د اگست په 15مه نیټه په اسلام آباد کې په خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د ریاست د مفاداتو په ضد په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو خوریدونکي ناسمو خبرونو او کرکی راپارونکي موادو د مخنیوي لپاره به حکومت دا نوی اداره قائموي.
چیلنج یہ ہے کہ آپ نے ریئل نیوز کو اور فیک نیوز
چیلنج دا دے چی اوسم او ناسم خبر با سرنگ پیجندلی کی گی سرنگ چی ماتا ستا دا جعلی خبرونو پا آڑا ہوئیل او دارنگ زینی بیا نپرت خوراون کی خبرون دی نو دا دے دا قابو کولو لپارا اوس مونگ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جوڑو
جو اب ہم لا رہے ہیں
خو د پېښور پوهنتون په جرنالیزم او ماس کمیونیکیشن ډیپارټمنټ کې د صحافت زده کوونکو ته د رسنیو د بیلابیلو مفکورو ښوونکی ډاکټر ارپان اشرف وایي اوس په دې نوي دور کې د میډیا نوي مفکورې او نظریې مخې ته راغلي دي او هر څوک د خپلو ضرورتونو په بنیاد د خپلې خوښې د رسنیو نه معلومات ترلاسه کوي. ډاکټر ارپان اشرف زیاتوي په نړۍ کې ولسونه اوس د حکومتونو د کنټرول لاندې راوستل شوی میډیا باندې باور نه کوي او هم په دې وجه په پرمختللي غربي هیوادونو کې هر ډول رسنیو ته مکمل ازادي ورکړې شوې ده.
او امته کشان مخ کې کټګوري وخت سرا سرا د تیورین نور پرمختګ کولو سنن سبا مونږ نه جرنالیزم ورته صرف وایو نه میس کمیونیکیشن ورته صرف وایو بلکې مونږ وایو میس کمیونیکیشن اینڈ سوسائٹی. څوره څوره خلک انفارمیشن ته ایکسپوز کیږي اغه نور انفارمیشن غواړي اغه حکومتي کارونو کې رائے وستن غواړي اغه د غواړي زموږ د حکومت باره کې پته وکړو.
د رسنیو د بیلابیلو تنظیمونو او بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا د جمعې په ورځ په خبر شوی بیان کې ویلې شوې دي چې موجوده حکومت د دې نوې ادارې د لاري په پاکستان کې په میډیا او د بیان په ازادۍ نور بندیزونه لګول غواړي او که حکومت د نوې میډیا اتارټي عملی کړه نو پزت به خبریالان د بشری حقوقو کارکونکو مدني فعالان او سیاستوال په شریکه یو احتجاجي تحریک چلوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د پنجاب په لاهور ښار کې له میناری پاکستان سره نږدې د یوې زنانې سره د شوي زیاتی په اړه د پنجاب حکومت د یو شمېر کسانو د گرفتارولو نه علاوه ڈی آئی جی اپریشن په ګډون ځینې پولیس اهلکاران هم وتل کړي. بلخوا وزیر اعلی پنجاب د صوبې د پولیسو مشر نه نن په یاد پیښه کې د شو پلټنو رپورټ هم غوښتی. په تفصیل له پېښوره د شبیر مجان په دې راپور کې
دا پنجاب حکومت وین فیاض الحسن چوہان دا اگست پا شلما مطبوعات تول چلاری اڑا لاہور پولیس تانہ کی دا سلو رسو کسانو پرزد شوی پولیس رپورٹ کی تردے دما شلنا سیوا کسان نیولی شیوی دی اور دنور لٹون روان دی. وائی یو آلا پائے غنڈا کی وزیر اعلی زموار پولیس اہلکاران ہم معطل کڑی دی.
بال پارک کے ایشو کے حوالے سے اور خاتون کے اوپر دستاویز
اقبال پارک شوڑے پاڑا اور زنانا سرا دا بدسلو کے پھاکلا وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار دیاوی لڑ کچی غنڈا وکڑا او په دغه کې د پولیس پاړه چې کوم غفلت او غیر ذمہواری رامخته شوې ده د هغې په رڼا کې ڈی آئی جی لاہور ایس ایس پی اپریشن لاہور ایس پی اپریشن او د متعلقه تانې ایس پی او ایس ایچ او هغوی معطل کولو پریکړه کړې ده او باقی گرفتارې روانې دي. خو شاشلو نه سیوا هغه شیطانان نیول شوې دي او هم د هغوی نه وړاندې پلټنې روانې دي. بلخوتا ټول ملک کې پټولنځو رسنیو دغه زنانا ټیک ټاکر سره د زیاتی او تشدد ورستو ځنې خلکو دغه زنانا سره خواخوږي ولزونو په دغه زنانا ټکونه په دې بنیاد کړی چې په ټیک ټاک باندې ناسمه ویډیوګانې خوروي او بیا دغلته د ورتګ نوړان دی د ټیک ټاک باندې خپل کتونکو او فالوورس ته دغلته دراتلو بلنه ورکړې. خو خیبر پښتونخوا کې د زنانو لپاره جوړ سرکاري کمیشن غړي او د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو هما خان وایي چې یو مخصوص ډله هر ځل چې په پاکستان کې د زنانو پر ضد سر ډول جرم هم وشي نو د جرم د غندنې پر ځای د مجرم مخ وینځي.
چې کوم بې عزتي شوې ده نو هغه په هیڅ صورت باندې د معاشره کې په دین کې په قانون کې اکسپټیبل نه ده. نو د دې اس قسم جسټیفیکیشن نشته چې ګینه دا خزه کې داسې نه ونه داسې بنه کېدل. که د دې جسټیفیکیشن او نو موږ هغه ماشومان چې کوم په لارو کې ریپ شي هغه ماشومان چې کوم په مدرسو کې ریپ کیږي هغه خزه چې کوم په پرده کې په کورونو کې دنه ریپ کیږي هغه مذره ماشومان چې کوم په لارو او په سکول کې او په جماعت کې ریپ کیږي زبا خلکو نه تاسو کوم چې غیدا څنګه جسټیفایډ کړي د دې ډیفنس په غي څنګه کوي.
دا د وندنا چې پاسور لسم اگست مینار پاکستان لاهور گریټر اقبال پارک کې عائشہ اکرم نومي ټیک ټاکر زنانا سره د خوښه سلور سو کسانو لخوا تشدد او بدسلوکي ویډیو په ټولنیز رسنیو په تیزه خوره شوې چې په کلی دل کې دي شي چې په سونو هلکان چې پاسور لسم اگست لمانځلو لپاره مینار پاکستان اقبال پارک ته راغلي وو دغه زنانا راګیره کړی وی. د ویډیو خورې دو ورستو وزیر اعظم عمران خان او پنجاب حکومت هم د یادې پیښې نوټس اخستی. دغه زنانا تور لګوي چې خوشا دو غنټه دې سره دغه تشدد روان وو او دوی پولیس ته اطلاع هم کړو، خو د دې د بچ کول لپاره څوک هم رانغلل. حکومت وای په هر صورت په اغیزمنه زنانا ته انصاف ورکوي، او چې څومره هم په پیښه کې ککړ عام کسان دي او که حکومتي چارواکي پښتنه بتره کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ، راپور مو ورده وخت شوې 9 بجې. اوس د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ټولو سیاسي اړخونو په ګډون د یو حکومت جوړېدو غوښتنه کړې. په دې برخه کې د پاکستان ونډه مهمه بللې. د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ پرون په برسلز کې خبري غونډې ته په وینا کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د اسلام آباد د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې د ټولو اړخونو په ګډون د یو حکومت جوړېدل وي. د په خبره په دې برخه کې د پاکستان ځانګړی مسؤلیت جوړېږي، ځکه چې دا هیواد د افغانستان ګاونډي دولت طالبانو سره هم ښې اړیکې لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تیر یکشنبې په ورځو د کابل په ګډون د افغانستان زیات ولایتونه تر خپلې ولکې لاندې راوستل، او د افغانستان حکومت ړنګ شو، او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیواد پرېښود. په پاکستان کې په چینایي وګړو ځانمرګي برید کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د بلوچستان حکومتي ویاند او پولیس چارواکي وایي چې دا برید په 6 اگست د صوبې په گوادر ضلع کې شوی، چې پکې 3 کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د برید هدف هغه ګاډی وو چې چینایي وګړي یې وړل. د تربندیز لاندې بلتون فعالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمواري منلې. د شمالي وزیرستان او د تخیلو یو شمیر قبیلې چې د کډوالۍ ژوند تیروي د خپل غوښتنو لپاره یې احتجاج کړی. پرون د میرانشاه پر اسلام مخته د احتجاج پر مهال د سیدګي، مدخیل، پیپلې، کربلخیل، بکخیل او نورو قبیلو مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د خپلې سیمې ته پرېږدي چې خپل د زنغوزو فصل وګوري. بلخوا د شمالي وزیرستان کمشنر مرستیال کمشنر ویلي دي چې دوی به ډېر زر دغه سیمو ته پرېښودل شي. مشال لړیو ته وګورئ، تاسو د خبرونو لنډیز واورېدو. په دې نیمای کې دوه اونیزې خبرونې لرو، سازونه، سنځرونه او تورتمونه. خو لومبه راځو اونیزې خبرونې تورتمونو ته. په پاکستان کې که یو خوا ورځ تر بلې په نشو د روږدو کسانو په شمېر کې زیاتوالی راځي، نو بلخوا د نشو د مخنیوي لپاره بیلابیل کمپاینونه هم مخې ته وړل کېږي. د لاریونونو، غونډو او مجلسونو په صورت کې دا ډول کمپاینونه په ولس کې د نشو د زیانونو په اړه پوهاوی راولي او د نشو د مخنیوي لپاره هغوی بیدار ساتي. د دې اونیزې خپرونې په دغه برخه کې پر همدې موضوع بحث شوی چې د نشو د مخنیوي لړکې په عام ولس کې تر کوم کچه پوها او بیداری راغلی. دا خپرونه هر اونۍ ستاسو لپاره مشازمي جوړوي.
د مشال ریډیو په اونیز خپرونه تور تمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خپرونه کې تاسو هر اونۍ په پا پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو، تاوانونو او اغیز په اړه بحثونه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو په نشو د روږدو کسانو درملنه کوونکی یو ډاکټر او ارواپو سره له نشو او د نشو ناروغانو سره تړلو موضوعات باندې مرکه واورېده. پاکستان کې که یو خوا بیلابیل ډول نشې پلورل کیږي او میلیونونه کسان پرور سوي دي، نو بل خوا د نشې توکو د مخنیوي او په دې اړه په ولس کې د پوهې راوستلو لپاره بیلابیل لاریونونه، غونډې او مجلسونه کیږي. پروان خبرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی چې د نشو د مخنیوي لړ کې په عام ولس کې تر کوم کچ پوهه او بیداری راغلې او دې څه اغېز کړی دی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرایمو د مخنیوي ادارې د 2013 کال له سروې سره سم په دې هیواد کې څه باندې 8 لک کسان په بیلابیلو نشو بوخت دي. خو د دې ادارې یو پاکستانی چارواکي محمد شیراز ممند وای چې دا شمیر اوس 3 لک یا 1 کروڑ هم اوړي.
2013 کې چې کوم سروې شوی و هغه ټایم 8 لک په منشیاتو کې ککړو په پاکستان کې. دا سروې به چې کوم ایویډنس بیس ده نن سبا چونکې تاسو ته پته ده چې دا کرونا کرنټلی چلیږي نو دا یو کال وشو سروې زمونږ د دې وجه پینډینګ ده. خو کوم چې داسې اعداد و شمارات دي مونږ ته نو تقریبا 92 لک کسان چې کوم دي په منشیاتو کې ککړ دي. او نیو سروې چې کوم ده دا به په 2022 کې انشاءالله سټارټ کیږي. خو الله دې کې چې دارشو کم راشي خو چې کوم زمونږ د موجوده حالات دي زمونږ د ملک نو داسې امپوسیبل ماته لګي. زه خویم چې دا شډر سره روان دی.
د وخت له تیریدو سره سم په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې په نشو د روږدو کسانو شمیر کې زیاتوالی راغلی. نو بلخوا یو شمیر داسې کسان او تنظیمونه سته چې د نشو د مخنیوي لپاره په ولس کې پوهه راولي. دوی د لاریون غونډو او سیمینارونو له لارې خپل پیغام تر خلکو رسوي. په دې لړ کې به دا وروستیو کې د 2020 کال د اپریل په میاشت کې د خیبر پښتونخوا په خیبر او مومندو ضلعو کې د نشو د مخنیوي لپاره غونډې وسوې. د کوزه مومندو خلکو له پولیسو په شریکه د غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې هره کورنۍ دې پر خپلو ماشومانو او ځوانانو پام وکړي چې د نشو ښکار نسي. د نشو د مخنیوي قامي تړون په نوم تنظیم لخوا د غونډې ته د سیمې مشران، پولیس افسران او ځوانان دعوت سیول چې پکې پریکړه وسوه چې د کوزه مومندو په هر کلی کې به د نشي توکو د مخنیوي او د نشو پلورونکو او کاروونکو پر ضد به کمیټانې جوړیږي. دغه غونډې ته د کریړې نومي کلي ملک اسفندیار خان وویل چې د نشو په کارولو سره د سیمې راتلونکي له تباهۍ سره مخ کېدلای شي.
چې نن زما کلی کې واړه واړه لکان دي او دا شي کوي او زه ته ډېر زیات خفه کېږم چې نن دوی ما سره راپاسي او نن ما سره لاړ شي نو چې کومې خرڅۍ امو ته خیم چې کومې سکي امو ته خیم زمانه ته کول نه غواړم. شپږو میاشتې را لقید په دغه خوشاله يم چې دې شي نه دې ګن نه ووړي ولې چې زما ټول مستقبل دې سره تباه دی بس روان دی تباهیت روان دی.
په غونډ کې وویل سول چې ټول نشي په ځانګړې توګه آیس نومي نشه د انساني ژوند لپاره تر ټولو زیاته خطرناک ده. د نشو د مخنیوي قامي تړون مشرانو وویل چې د دې نشي په استعمال سره یو شمیر کورنیو ته درانه مالی او ځاني تاوانونه اوښتي دي. پر دې مهال وویل سول چې د آیس د استعمال له کبله یوازې په یاد سیمه کې 50 داسې مرګونه سوي چې یا په نشو روست کس ځان وژنه کړې وي یا بل کس وژلې وي. پر دې مهال د بای کورونو ملک ممریز خان مومند وویل چې د نشو د پلورونکو پر ضد د قامي لشکر جوړولو ته هم چمتو دی ځکه د هغه په وینا آیس د کورنۍ او ټولنې لپاره یو ناصر دی.
آیس دومره خطرناک نشه ده. خدای موږ که کور کې یو لکم پیدا شو کنه نو ټول خاندان لپاره ناصر دی. نو موږ خوندن په دې مطلب میټینګ وکړو یو غټه جرګه وکړه چې بای دې لپاره یو کمیټې جوړ کړو او کمیټې خپو په ایمانداری په صداقت کزما مالی جانی پدې باندې زه لوګوم ځکه چې زما قوم بچی ته باقیږي زه به ترونه بیا مخکېم قانون دایره اختیار لاندې.
د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د کلونو له نامنۍ او ترګري ورسته اوس یو ځل بیا زیاتره خلک خپل کلو او کورون تستانه سوي دي. خو د خیبر د زده کوونکو اتحادیه مشر زاهد الله شنواری وای چې نشي په ځانګړې توګه آیس او هیروین ډیر خطرونه زیږولې دي.
د دشتګردی چې تیر شوې ده نه پاس د هیروین وایس ډیره تباکون نشار غلیرو او ډیره سیوارو مونږو کوڅو په د کومونو کې بوري داسې کومونه دي. دا ډیر خلک په او سپیشل په ینګ جنریشن مختشه وای راي د سیروکتام یې نه کیږي تر اوسه پر بزله خبر کې خو انټینر کارټکس هیڅ رول نشته. دا سره د جنگ جګړه مار جوب لاغلې ډاکه رغزنی را ډیره سیوا شوې دي. بورا ډیره پوره منې لوکا خو شو اوس یو کس نو شپم غلین کیږي ډاکین کیږي تاس پرمل پرکی ورکیږي مول ورکیږي دکونونه وال شي دا ټول د وایس او پورټرو مین واجارو پولیس ډیپارټمنټ کا غاینټی نارکاټکس ته کوي موږ لوکل پولیس دا بالکل په داسې کې نه کوم دي. نو موږ دا نن سیشن منداسه وو چې موږ دا ویرنس خور کو چې آیا د نشاخه شاین راي او بیا یې مشورته وکوي.
په خیبر او مومند کې پر بیلابیلو غونډو او لارینونو سربیره د خیبر پښتونخوا په نور قبایلی زلو او بلوچستان کې هم د نشو د مخنیوي لپاره کمپاینونه سوي دي. د شمالي وزیرستان په سپینوام کې د نشو د مخنیوي او په دیار د پوهې راوستلو لپاره هم لارینونه سوي چې د سیمې مشرانو، مدني فعالانو، شوونکو او زده کوونکو ګډون پکې کړی دی. د دوی په وینا ځوان کولې په نشو اخته سوی چې خپل راتلونکي نسل له دې تورتم او رانی څخه لرې ساتل غواړي. د سپینوام یو مدني فعال سید علي شاه وایي چې د نشو د مخنیوي او څار لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي.
آگاہی مہم وچرے دا دا دے منشیات دے نشے خلافا منشیات و نشا آگا مرض دائی چی داگا ہر کر پا خپل گرفت چر وسترائی شی خصوصا چی دے مشکیم بچیون دی نجوانون دی دا دے گنا در متاثر کی جی دا نشا ہر چی پا کم صورت شدو داگا دا پا بندی پا ورا کی بلکہ قومی سطح بندی وادا سے ٹنگا وردہ وشی چی پا قیدہ دے غیصو پر ویژن کو.
د شمالي وزیرستان یو بل ځوان او مدني فعال لیاقت وزیر بیا وایي چې د نشو خاتمه او د علم پراختیا غواړي چې دا ډول د په وینا د ځوانانو او ماشومانو په لاس کې د نشي توک پر ځای قلم او کتاب وي.
میز د دغه نصور د جرن ختمول غوړي د ګورنمنت د ریاست د ځمواري دو چې دا شای ختم کو زکه چې وسکول عام دا شای خرڅیږي استعماليږي اداره موجوده دي قوانين موجود دي دا درخواست کی چې دا نصور دا نور ختم کړی شي. می خپل بچی تا پن ور کوي بسته ور کوي کلام ور کوي.
پر دې سربیره د سپینوام د سرکاري شوونځي او شوونکی اکبر زمان وای چې نشي د دوی ځوان نسل د تباهي پر لور بیایي چې د مخنیوي لپاره به د ولس او حکومت په کچ د پوهې راوستو کمپاینونه پر مخ یوسي.
چکیم قانون پابند دا عمل هوشی چکیم زینا شی خطی پابند مکمل پابندی ورگی او دا چک چی نشایی عادتی شوی دی ادوی پورا گورنمنت شی سنترین هشتا حالی دانا چی یارا چارس تی یا هیرون دی بلکه دو تا نیر پا دا سی تاریخی بندی منشیاتی چی آگا دی تیبلک پا سرات شی انجکشن پا سرات شی پا هر کسان سرات شی ملاوی جی سٹوری ندا هاگی تا کیک شی چی دا سی مستند دکتر نویلی کری چی ضرورتی وی آگا دا چارتا ندر کری.
د نشو د مخنیوي او د دې د تاوانونو په اړه د پوهې راوستلو لپاره د بلوچستان په بیلابیلو ښارونو کې هم وخت په وخت لاریونونه کیږي. په دې لړ کې د 2000 کال په فبروري میاشت کې د خوزدار یو شمیر فعال ځوانانو د نشو د مخنیوي لپاره تر کوټي ښار شاوخوا 400 کیلومتر پر پښو یون وکړ او وروسته د کوټي پریس کلب مخ ته مظاهره وکړه. د دوی شعار چې د ژوند ژغورلو لپاره راوتلي نو باید ملګرتیا وسی. د دوی وینا و چې په بلوچستان کې په ځوانانو کې د نشو استعمال ورځ تر بلې په زیاتېدو دی چې باید پر وخت یې مخنیوی وسی. د دې مظاهرچیانو د ملاتړ لپاره د کوټ یو شمیر ځوانانو هم له دوی سره ګډون وکړ او د دوی غږ یې بدرګه کړ. پر دې مهال د کوټ یو وکیل عبدالقیوم کاکړ اډوکیټ د خوزدار د ځوانانو د ساینې ترڅنګ وایي چې د نشي توکو د استعمال زیاتوالی د ټول بلوچستان لپاره یوه لویه ستونزه ده.
دا خلګو پر جذبات باندې ز شاباشه و مودب خلو تار پرین ور کوم چې دا خلګو دونه جذبات او دونه مهنت سره دوی پیدل راغلي دي تر دې ځای پوري او کینه نم ش خبره د زموږ علاقې زموږ وطن زموږ صوبه ته باد په دی اوله باندې بلکې زموږ ملک ته باد کینه نم له بازار څخه لږ آس پاس ته وزه په دا ګلیانو کو په دانالو کې خلګ ناز دي ځوانان دي بیخ ینګ طبقه ده په دې بلا اخته دي په دې منشيات باندې د ډېر وختام چې وسینو کینه نم زموږ په علاقې کې به یو همن یو سکون او یو ترکیب پیدا سی.
پر دې مهال د ابوبکر پر نوم یو بل ځوان وویل چې د نشو زیاتوالی دغه ځوانان احتجاج ته اړ کړی دي. نوموړي زیاته کړه چې دا ډول لاریونونو باید ستاینه او ملاتړ وسی.
موږ تاسو هم دا به کار دي چې موږ تاسو د خلاف اقدام راپورته کو د دوه خلکو سات ورکو او ان شاء الله تعالی سکل موږ دوه ته سات ورکړل ان شاء الله دا خلک بل موږ سره ولیاړي زموږ ځوانه طبقه چې د زموږ بچان سي دي زموږ کم رونه بایگان دي تا به ګل د منشیات بچاوي.
د ولسی کمپاینونو لارینونو او غونډو ترڅنګ ځینې تنظیمونه په نشو د روږد کسانو درملنه هم کوي او دوی ته پوهه ورکوي چې نشي د انساني جسم او دماغ لپاره زیان لري چې باید ډډه ورڅخه وسی. په کوټه کې د همداسې یو تنظیم مشر غړي حسن اڅکزی وایي چې نشي د ټولن لپاره د ناسور حیثیت لري او د مخنیوي لپاره باید عام ولس هم له دوی سره مرسته وکړي.
نن د بد مرغز موږ معاشره د 500 روپۍ د پاره د انسانيت کتلیامې شروع کړې دي. تاسو بینی هغه دغه پیسې بیا دی وړي په خپل بچانو باندې غرزي یا کورونه به جوړي یا حجونه پکې د معاشري هغه بدترین خلک دي. موږ معاشره ته خواست کو زموږ سرکار حکومت یو وخت خواست کو چې هغه دغه ماشومان د منشيات کم دي درد انسانانو زبند کې دی ناسور دي کمر ته بل کور خراب وو الله پاک به خامخا موږ کور خراب وي. نو تاسو بینی د ماشومان مر سره ناشتي څنګه پر څنګه دې سمور بیزاره دی پلارم بیزاره دی ماشرم دی بیزاره ده او تاسو مر سره کاری وکي د دې ماشومان او د دې مریضانو علاج وکي.
اخو د خیبر پښتونخوا په ضلع ملکند کې لنشو څخه پاک ملکند په نوم یو تنظیم لکلن راهیسی د نشو د مخنیوي لپاره د پوهاوی کمپاینونه پر مخ وړي. دوی هلته کلی په کلی او کوڅه په کوڅه ګرځي چې په نشو اخته کسانو ته علاج برابر کړي او پولیس کې پوهه راولي. د دې تنظیم مشر سبحان علي چې په سپین ګل هم مشهور دی وای چې د دوی د کمپاین او کار لکبله یو شمیر کسانو نشې پریشي او نور کارونو ته مخه کړې ده.
یو چې هم دې کم چېر مشهور بدنامې زمانہ د چرسو ډیلرو هغه ځنه بارګین کړی دی ترين پانی ګاډي ورکه را ورکه. یو چې دې هغه ځنه په بازار کې د صندوقونو کاروبار شروع کړی دی هغه کوي او بل ځنه د ډیټیکټر هغه سره سړي انټي کو په ډیجر دی په غوونو کې کله چې ته مونږ کله یو شی ترې کله بل شی ترې نو دا هغه ځنه یو سیستم روان کړی دی. یو دوه پکې چې هغه ځنه په بازار کې د کریانی دکانونو کې دی او خو مطمئن یا فایزه موږ سره ملاو براو ملاو شو خوشاله یې زموږ خپل عمر شي زموږ خو قاعده لري مرګرو شکر ګوتار دی او څنګه دی ډیر ولت ژوند نه یو ډیر خو لپاک نه ژوند تراله لکه لګر او کډیر را زموږ زړه او زموږ زمير دی هغه مطمئن نه دی.
په پاکستان کې که څه هم ورځ تر بلې د نشو د کارونکو په شمیر کې زیاتوالی راځي خو بل خوا د نشو د مخنیوي لپاره بیلابیل کمپاینونه هم مخ ته وړل کیږي چې په ولس کې د نشو د زیانونو په اړه پوهاوی راولي او د نشو د مخنیوي لپاره هغوی بیدار وساتي. د دې اونۍ تورتمونه خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ کې به پر دې بحث وکړو چې په شعر او موسیقي کې د نشي توکو یا نشو ذکر د نشو پر زیاتوالی یا د دې د کارونکو پر ډیروالی اغیز کړی او کنه. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو په اپ یو پانی او ټولنیز شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکم روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
ترتمونه اونې خبرونه مو واوریدل چې احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوله. مشال رادیو ته غوږستی اوس د یوې بلې اونیزې خپرونې وار رارسېدلې. اوریدونکو په تیرو خپرونو کې تاسو په افغانستان کې د بدمنۍ نه او وروستو افغان سندرغاړو او هنرمندانو ته د اورپېخو ستونزو په اړه اوریدلې. د نن په سازونه زنځیرونه خپرونه کې پر دې بحث کوو چې په پښتونخوا کې تخلیقی اظهار د کوم خطرو سره مخ دی او د هنر د ودې لپاره څه هڅې روان دي. دا خبرونه شاهین بونیر وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې مو په پښتونخوا کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځنګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په تیرو خبرونو کې تاسو په افغانستان کې د بدمنۍ نه وروستو افغان سندرغاړو او هنرمندانو ته د ورپېخو ستونزو په اړه واورېدل. د نن په خبرونه کې بحث کوو چې په پښتونخوا کې تخلیقي اظهار د کومو خطرو سره مخ دی او د هنر د ودې لپاره څه هڅې روانې دي. د اگست په لسمه د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پیښور په باچا خان مرکز کې د هنر د ودې لپاره د انګازې په نوم د یوې ادارې پرانستو اعلان وکړ. نوموړي پر دغه مهال را جوړې شوې غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د انګازې مرام مړه هنرونه را ژوندي کول او د موسیقارانو سندرغاړو او هنرمندانو ډاډګیرنه ده. نوموړي زیاته کړه
په باچا خان مرکز کې به د دې هنر کلاسز ورکول کیږي او څنګه چې موږ دنیاوي تعلیم مفت ورکو همدغه سه غریبانو ته به مفت تعلیم درباب د باجې د ستار د تبلې د ډول د هارمونیم او د هر څه ملاوي. پېښور په تاریخي توګه د هر هنر مرکز پاتې شوی دی. موږ هم هغه سه پېښور غواړو چې کوم حالات په دې سیمه په دې منطقه په دې علاقې تیریږي زداینه مو زدا غنم چې د پښتون قوم دشمن د پښتون قوم د پښتون کلتور او د پښتون جبه خاتمه کوله. په خبر پته ورو وختونو کې له ترګره کار شو کټولونه لوي اماتا دغه د لاندې زمون میوزیک خو شاعرانو خو تر دې هدا پورې چې گلزار لالا پخپلا جلاوت نه کړه تر دې هدا پورې چې زمون د دنیا ګلوکاران فنکاران ټارچر شو زما اوس هم یاد شي د جړا انجامو چې زمون د یو زنانا سنگر نه وخت کټ شي خو زه به دونه وایم چې انګازې پروډکشن د پښتنو د دغه اواز ترجمانی ده.
د ایمل ولی خان د وینا نو ورستو په سوشل میډیا ځین خلکو نیوکه وکړې او دا کاری د مذهبي قدرونو زدوباله. خو په پیښور کې د کلتوري چارو پو او لیکوال امجد شهزاد وایي چې موسیقي او هنر د پښتنو د ټولنیز او کلتوري ژوند یو مهمه برخه ده او په دا رقم پروپاګاندوز نه خلک غواړي چې پښتانه د خپل کلتوري تاریخ نه خبره وساتي او د سغدریزه لور ته روان کی.
په هغه وخت کې کم د پښتنو مجموعي کما ټولنیز سټراکچر او کما ډانچوا هغه کې دا ټول چې زمونږ په ټولنه کې څومره کسبګر طبقه ده څومره کسبګر دي نو داسې دا هم یو کسبګر طبقه وه. په هغې وخت کې هم دا هم یو کسب و موسیقي د دغې کسبونو نورو په شان. نو څنګه چې اوورآل نورو کسبونو ته به پښتنو داسې په ښه نظر نه کتل کسبګرو ته او دغه بیا باچا خان چې کله راغی نو د هغې نه یو سټینډ واغستو باقاعد عملي کار یې وکړو دغه خلک یې ځان سره خوا پورې ونیول په خپل تحریک کې شامل کړل. او تاسو ته ټولو ته پته ده ملګرو ته اورېدونکو ته چې باچا خان دغه چمیار او دغه نایي د ډېرو خوکو خانانو په مقابله کې هغې له عزت ورکو فوکیت یې ورکو په الیکشن کې د هغې خلاف والا ټکټونه ورکړل خدای خدمتګارانو طرفه او هغې هغه الیکشن وګټو هم یا دغه دغسې یو نظر چې دا صرف د میوزیک سره تړلي خلکو دپاره نه و دا د ټولو کسبګرو دپاره و چې په هغې کې موسیقۍ والا هم و.
کارپوهان وایي چې په تیرو سلویختو پنځوسو کلونو کې په افغانستان او پښتونخوا کې د فن او هنر پر ضد یو داسې کمپاین چلیدلی دی چې مرامې په سیمه کې تشدد، عدم برداشت او بېقرارۍ ته لار هوارولو. آیا موسیقي په اسلام کې حرام ده؟ په دغه اړه مو چې د پښتونخوا په تخت بایه کې د یوې مدرسې د استاد مفتي معاذ نه پوښتنه وکړه نو نوموړي وویل چې اسلام د میانه‌روی او اعتدال مذهب دی او د ژوند په یوه لاره کې هم د سغدریزې ملګرتیا نه کوي.
په قرآن یا په حدیثو کې د څوک ماته په یو ځای کې هم دا خبره وښایي صراحتن چې ساز حرام دی یا زبویم چې طرز ورکولې خبره دا حرام دی، ترنم حرام دی یا موسیقي حرام ده. د سر ریلیټډ باندې خبرې نور هم دا یو ځای کې نشته، صراحتن نشته. ځکه چې په هر ځای کې اسلام حد خولې خو په دې کې صراحتن نه د اقرار خبره شته نه د انکار خبره شته. د نبی علیه السلام آثار که په د موسیقۍ په رد باندې په بعض ځای کې راغلي، د موسیقۍ په ښه باندې هم راغلي. موږ دا خبره کوو چې په دې وخت کې دا کم څیز روان دی او دا کومه کیسه روانه ده زیبا هنرونو ته سپک کتلی کېږي. اوس که په دې کې موږ دا خبره کوو چې دا جنکۍ سندرغاړي نو هغه د آواز د هر د پردې تر سحده پورې دا موږ بوچ امکان لري. خو که موږ اذان کوو، موږ تلاوت کوو، نو دا به هم موږ د دغې اوو سرونو نه په یو سور کې کوو. هر هغه شی چې غیر موږ مړی کې ګیر دینکو نو هغه به خامخا د یو سور نه وي. نو فقط د ترنو پورې خدا خبره لکه بیخي جایز ده. په دې کې خو هېڅ خبره نشته او نه په دې چا دا رد کولی شي. په دې خبره باندې ترنم کول دا ناجایز دي. اوس چې ترنم جایز دی او ترنم ناجایز دی، ترنم خو هم په دغه وو سرونو کې د بل څیز نه خو نه وي او ساز هم په دغه کې دی. نو زما په خیال کې زما خپل ذاتي چې کوم تحقیق دی او کوم رایه ده، نو زما په نیز باندې خو په دې کې خبره داسې نشته.
لیکوال او موسیقار امجد شهزاد بیا وایي چې د پښتنو په سیمو کې په تعلیمي نصاب کې د مینې، امن او پرمختیا پر ځای داسې ښودل کیږي چې خلک د خپل کلتور او تاریخي ورثې نه بې خبره وساتل شي. هغه زیاته کړه چې باید په سیمه کې د انګازې په رنګ د هنر او کلتور مرکزونه پرانستل شي او د مستقل امن لپاره فن او هنر ته وده ورکړل شي. نوموړی زیاتوي چې هغه خلک د فن او هنر مخالفت کوي څوک چې په خلکو خپل رائے په زور منل غواړي.
دغه خو که څوک دغې باندې نیوکې کوي یا پې بد لګي د ایمل ولی خان دغه خبره، نو زما په خیال هغه په هغه پخواني پنځوس شپېته او یا کاله پخواني وخت کې په ذهني توګه اوسي دغه نفسیاتي رنځوران دي، نو د هغوی خبرې ته اهمیت نه دي ورکول پکار. باشعور خلق او مهذب خلق پدې پوئېږي چې هنرمندان او کسبګر چې د دې ټولنې برخه ده او دا یو مخصوصي طبقه کار اوس نه دی پاتې. ټول خلق چې دغه اهلیت لري، دغه زر، دغه قابلیت پکې د هنر یو ذوق پکې، ټول خلق دا ټول هنرونه سره کوي د روزګار په تور یا د شوق په تور.
اوریدونکو دا واز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سر رازو خپل قربا شاهین بونری لای اجازه ورکه د الله پامان
فقیر شمیری فقیرم کم څو پا امیر شمیری دل بڑو صدقی لرئی خوالما
سوک دینا کاندی قسم پر کردگار قدر ہم لرم مکور کے آدینار زد نارا در ہم نلرم پکور کے ولی نو لمی بولے دنیا دار
ہسنا چھ پ دنیا کسے ظہر اما ہسنا چھ پ دنیا کسے ظہر اما کم سو پا امیرش میری امیر اما گنگ سوپا امیرش میری امیر اما گنگ سوپا فقیرش میری فقیر اما گنگ سوپا فقیرش میری فقیر اما سڑے شما چیز درس جہان پستر گو کی ازیشو تمامی جہان لمن رات سخن غاڑی سپین زڑو کے میں اغسطے تور کو دے شما دنوزوے ہم دا
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 4 3 3 4 9.